اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. د دې غړای د قربه په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلي او احترامات ومني. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا کابل ته رسیدلې ده. تازه حال بدر سره شریکو. په دې خبرونه کې بعد پیښور سره نږدې په بډابیره کې د اورپکو پولیسو ترمنځ د یو انختی حال ووري. په بلوچستان کې د یو نادولتي ادارې د شپږو کارکونکو د تختولو په اړه هم راپور لرو. ستونزو سرکار ونې د خبرونه کې بعد قبایلی سیمونه د بې پرشو خلکو د ستونزو په اړه ووري. او د دې خبرونې پرستین مې کې به د مشال تر وړاندې بحث هم ووري. فاول ورجو حسیب شهید ته چې د سیمې او نړۍ د حال خبر کی.
د امریکا د دفاع وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره لیده کاته پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو د پاتس په کاروان برید کړی چې پکې یو سرتیری وژل شوی او بل نور ژوبل دي. او د بلجیم چارواکي وایي د مشرقي ښار لیګي کې په لاسي بمونو او ډزو کې یو کس خپل ځان سره څلور کسان وژلي او 15 اویا ټپیان کړي دي. پورا خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا نن په کابل کې له افغان چارواکو سره لیده کاته پیل کړې دي. د مشال رادیو د افغانستان د څنګه د خبريالانو د خبر لمخې لیوین پنیتا نن په کابل کې د افغانستان د دفاع له وزیر جنرال عبدالرحیم وردک سره کاته نه کړې ده او د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو یې خبريات یې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا به نن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم لیده کاته کوي. پنیتا کابل ته له رسیدو سره سم خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په شخړو کې کمواله راغلي دي او د باور لري چې د 2011 کال به چې ځواکونه توانېدلې دي د شخړو اندازه راکمه کړي د طالبانو په ضد جګړه کې د لوی بدلون په توګه یا چې پنیتا به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره هم لیده کاته وکړي. په شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو د پاس په کاروان برید کړی چې پکې یو سرتیری وژل شوی او نور ژوبل دي. د سیمینا د مشال رادیو خبريال د پولیټیکل چارواکو دخلي ویلي دي چې د پاکستان د پاس یو کاروان د تحصیل رزمک نه شوال ته روان و چې په معنا سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر برید وکړ. چارواکي زیاتوي چې ځوابي کاروایي کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. آزادو سرچینو د برید تایید نه دی کړی. تر دې دمه د برید پړه هم لا چا په غاړه نه ده اخیستې. اخوا پیښور بډبیر کې د بیګاش په د پولیسو سوال او ترمنز نه خته کې دواړو لورو ته مرګ جوړ لاوخته ده. د مشال رادیو د سیمې د پولیسو د چارواکو لخلي وایي چې پیخه په عزیز مارکیټ کې رامنځته شو چې پکې یو پولیس وژل شوی دی او درې جوړ دي او دوه وسوال هم وژل شوی دي. د پیخه پړه لا چا په غاړه نه داخسي خو په سیمه کې پولیسو پلاتون کې عملیات پیل کړی دي. د بلوچستان لپشین سیمې څخه د یو غیر سرکاري ادارې شپږ کارکونکي تختول شوې دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د بی آر اس پی یا بلوچستان رورل سپورت پروګرام شپږ کارکونکي تیر ورځ نامعلومه وسوالو تختول دي. د دې ادارې مشر نادر ګل بړیس خبريالانو ته د دې پیښې پخلی کړی ویلي دي چې شپږ سره کارکونکي شپږ سره کسان د دې کارکونکي وو.
بری پارم برشور کې موږ دفتر وایي نو دا د برشور دفتر خلک راغل درې کسان لاړل دي پورته کړی دي. بیا په چیرې کې یو میټینګ وو نو درې کسان نور هلته رسېدل سره پورته کړي غوښته وو نو درې کسان بیا د هغه دي پورته کړي دي. دا په دې کې درې د برشور وو، یو د کوچلاکو، یو د هنیو او یو د خانوزی.
د دې پیښې پړه لا چا په غاړه نه راخیستې خو بلوچستان کې وخت نا وخت ورته پیښې کیږي. د بلوچستان په تربت سیمه کې بیا د ماین چاودنه کې دوه سرتیري وژل شوي دي او 15 ژوبل دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د تربت د من سیمه لیویس چارواکي وایي په دې سیمه کې سهار مهال ملیشا او ځواکونو موټر په یو ماین اوخته او د ملیشا او ځواکونو دوه تنه وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي. بلخوا د کټې په کلی کمالو سیمه کې د نامعلومه وسوالو په ډزو کې د یوې میرمنې په ګډون درې تنه وژل شوي دي. پولیس وایی تر اوسه لا هم د وژل شویو په اړه څه نشي ویلی. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. ایران د امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې د جاسوسۍ الوتکې ډرون د بیرته ورکولو په اړه وه. د امریکا د دفاع وزیر احمد د ایران د دفاع وزیر احمد واحدی وایي د جاسوسۍ الوتکې ډرون غوښتنو پر ځای امریکا باید د ایرانی فضایي حدودو څخه تیری کولو په اړه بخنه وغواړي. تهران کې خبری غونډې ته په وینا کې د بهرنیو چارو وزارت وایند رامین مهمان پرست وویل د امریکا لخوا د ایران فضایي حدودو څخه سرغړونې سره نړیوال امن خطر سره مخامخ شوی دی.
جناب آقای اوباما درخواست کردن که هواپیمای جاسوسی
خاغلی اوباما د جاسوسی الوتکه بیرته امریکا ته د ورکولو خواست کړی دی. دا سخکاری چې دا غنه هیر وی چې زمونږ د فضائي حدود اوس پکاوې شوې دی، جاسوسی عملیات تر سره شوې دی او له نړیوال قانون څخه سرغړونه شوې ده،
مقررات بین المللی نقض شده.
ایران وایي د دسمبر په څلورمه نیټه د امریکا جاسوسي جاس ډرون نیولی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګل په ورځ په رسمي توګه د ایران نه د ډرون الوتکې د واپس کولو غوښتنه کړې وه. د بلجیم چارواکي وایي د مشرقي ښار لیګي مرکزي څلور لارې کې یو کس د لاسي بمونو او ډزو کې خپل ځان سره څلور کسان وژلي او پنځه اویایې ژوبل کړي دي. په سمدستي توګه د برید اصلي لامل نه دی معلوم شوی، خو د کورنۍ او چارو وزارت وایي دا د ترهګرۍ پیښه نه وه. د بلجیم چارواکو د برید کوونکي شناخت کړی دی چې درې دېرش کلن نورو داین عمراني د لیګي ښار اوسیدونکی دی. عمراني په 2008 کال کې د غیر قانوني وسلې لرلو او مخدرو موادو په تور ورته سزا ورکړ شوی و. د لیګي ښار سرنوال خبریالانو ته ویلي دا څرګنده نه ده چې عمراني خودکشي کړي او یا په پیښه کې وژل شوی دی. دوی وایي چې عمراني د پولیسو د لاس نه دی وژل شوی. د مصر د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو نن پیلېږي. ټاکل شوی ده چې د مصر 19 میلیونه خلک چې د رایو د ورکولو حق لري په دې ټاکنو کې برخه واخلي. د حسنی مبارک د رژیم له ماتې وروسته چې په فبروري کې د خلکو د پاڅون له وجې رنګ شو، دا لومړی ټاکنې دي چې په مصر کې کیږي. د مصر اخوان المسلمین ډله چې د دغو انتخاباتو په لومړي پړاو کې بریالیتوب په برخه شوی و، هیله لري چې دا ځل به هم بریالی شي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د حسیبه شهید ناوریدو د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادی. د پیښور سره نږدې په بډبېره سیمه کې د اورپکو او پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. د پیښور د پولیسو ایس ایس پی عبدالکلام د دې پیښې په اړه وایي په بلوچستان کې د یوې نادولتي ادارې شپږ کارکوونکي تختول شوی دي. یو امنیتي چارواکی تفصیل سپدې ټکو بیانوي. او د خیبر پښتونخوا ټانګ سر نږدې امخیلو سیمه کې د جینکو په یو سکول کې چاودنې شوې دي. یو اینی شاهد وای
امخیل ګر های سکول چې دا دوه ماټې وسی په یو فورسن چې ټول کلو سین وال چې دا د ماټا وسه او بل فورسن چې کوم د ماټا وسلا یې چې نقصان نقصان نه وسلا.
ونی ز خبرونه ستونزې او سرکار او د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونې رومبی راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا کابل ته په یو اعلان شوی سفر رسیدلی دی. نوموړی به نن د افغان ولسمشر حامد کرزی او نورو لوړ پوړو افغان چارواکو سره ګوري. په دې اړه زموږ همکار نجیب عامر لږ شیبه مخکې په کابل کې د مشال همکار حمید مومن نه په دې اړه پوښتنې دي، راځي چې ورته وښیو.
مومن صاحب، د دې سفر په اړه څه تازه جزئیات تاسو لاسته راوړي؟ دا ملاقاتونه پیل شوي که وروسته به پیلېږي؟
مننه امیر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو په خپله تبصره کې اشاره وکړه، د امریکا د دفاع وزیر لیون پریټا له تېرو ورځو راهیسې په کابل کې دی او تمه ده چې په راتلونکو څو شېبو کې دی له افغان مشرانو سره خپلې رسمي خبرې پرانیزي. که څه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول د دوی ترمنځ د کېدونکو خبرو د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ځینو افغان چارواکو ویلي دي چې دا خبرې به ډیر د افغانستان د افغان امنیتي حالت او همداراز افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په موضوع متمرکز وي. د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې لیون پنیټا به په افغانستان کې له خپلو پوځي قوماندانانو سره د ځواکونو د ایستلو په څرنګوالي هم خبرې وکړي، ځکه ویل کېږي چې په افغانستان کې څومره امریکایي قوماندانان چې دي دوی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په برخه کې ځینې اختلافات لري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان جان ویلې دی چې په 2013 میلادي کال کې باید د ځواکونو د وستلو د لړۍ ودرول شي او د هغې نه وروسته د اړتیا په پوره کېدو سره بیرته د عادي بهیر غوره کړي. نو لیون پریټا به په دې برخه کې د خپل افغانستان کې له خپلو قوماندانانو سره خبرې وکړي او د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې په دې دوره کې به د امریکا د دفاع وزیر له افغان مشرانو سره د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې د روان کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي او په دې اړه به افغان مشرانو ته خپل دریځ روښانه کړي. خو د دغه سفر نه مخکې چې د رسنیو سره په خبرو کې لیون پریټا د پاکستان د همکاري ضروري بللې وه او ویلو چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان د همکاري پرته دوی نشي ګټلې او دوی دا هم ویلو چې په افغانستان کې د دوی قومندان جان ایلن ورته دا ډاډ ورکړی دی چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د دوی پوځي عملیات روان دي او د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې د پاکستاني ځواکونو سره دوی خپل تماسونو ته دوام ورکړی دی او هڅه کوي چې هغه همغږي چې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې اړینه ده هغه دوام ورکړي. نو په افغانستان کې دننه کتونکي تر ډېره په دې باور دي چې د لیون پلیټا د دغه سفر یو اساسي هدف هم دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي همکاریو کې البته د بهرنیو ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په پوځي همکاریو کې زیاتوالی راولي او کومه ستونزه چې رامنځته شوې ده د هغې نه وروسته دوی باید خپلې همکاري عادي بڼې ته راوګرځوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی. ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته د پیښور سره نږدې په بډبیر سیمه کې د اورپکو او د پولیسو ترمنځ یو نښته شوې ده. په دې کې مرګ جوبله هم شوې ده. نور تفصیل د پیښور نه فواد اشاره کوي.
د پیښور پولیس چارواکي وایي چې بډبیر سیمه پازیز مارکیټ کې د پولیس او اورپکو په یو نښته کې یو د پولیس پای مړ او درې جوبل شوې دي. د پولیس چارواکي زیاتوي چې په دین خطه کې دوه اور پکې هم وجلې شوې دي. د پیښور پولیس اس اس پی رورل ایریاز عبدالکلام خان د وینا تر مخه پولیس ته پته لګېدلی وه چې عزیز مارکیټ ته څه اور پکې راغلي دي. کله چې پولیس عزیز بازار یا مارکیټ ته ورسېدو نو اور پکو په دې ډزې وکړي. د پیښور د لیډی ریډینګ اسپتال ویان جمیل شاه وایي چې سلور د پولیس پایان په زخمی حالت کې اسپتال ته را رسولې شوې دي.
پنځه پولیس والا مونږ ته رسېدل شوي چې هغه کې یو مړو او سلور چې کوم زخمیان هغه ټولو ټریټمنټ شروع دی. پرون داسې ټول بالکل نارمل حالت کې دي.
د پولیس چارواکي وایي چې د یوس بډبیر سره تړلي نیم قبایلی سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د سره سره اوریدونکو تاسو د مخ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته، د بلوچستان په پښین سیمه کې نامعلوم وسلوالو د یوې نا دولتي ادارې شپږ کارکونکو تختولې دي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي د تختونکو پلټنې پیل کړې دي. له کوټې خدای نور ناصر پرې نور تفصیل لا کوي.
د نا دولتي ادارې بلوچستان رورل سپورټ پروګرام یا بی آر ایس پی شپږ کارکونکي د پښین له برشور سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولي. د بی آر ایس پی د بلوچستان مشر نادرګل بړیڅ وایي د شپږ سره کارکونکو تعلق له بلوچستان صوبې سره دی. د بی آر ایس پی یاد مشر له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
بری پارن برشور کې موږ دفتر دی. نو دا د برشور دفتر د خلک راغل درې کسان لاره دي پورته کړی دي. بیا په چیرې کې یو میټینګ وو. درې کسان نور هلته رسېدلي سره پوښتنې کښتو. نو درې کسان یې بیا دغه ځای پورته کړي دي. دا په دې کې درې د برشور وو، یو د کوچناکو، یو د هنیو او یو د خانوزی.
نادرګل بړیڅ د کلیوالو له خولې وایي تښتونکو دغه کسان د توبه کاکړي یا کلا سیف الله پر لور یوړه چې د ده په خبره پړایا تر اوسه هیڅ هم منلې نه ده. بلې خواته د پښین اسیسټنټ ډیپټی کمشنر داود خان مشال راډیو ته وویل د تښتونکو پلټنې پیل کړې دي. د دې پښتنې په ځواب کې چې تښتونکي څوک کېدای شي، داود خان یې په ځواب کې وویل
ان کی وہ ہے چانسز ہیں ان کے, وہ لوگ مطلب کر سکتے ہیں, پہلے بھی انہوں نے کیا تھا پاس میں.
دوی یعنی د پاکستان طالبان کې دایسي هغه داس کول هم سي او مخ کې هم کړی دی, خو تر څو چې چا د دې پېښې مسؤلیت منلې نه وي مخامخ د چانم اخیستای نسم. سره لدې چې تر دې د ملا هم کوم ډلې د دې تښتونې پړه قبول کړې نه ده, خو د داود خان په وینا په تیر وخت کې په همدې سیمه کې درې نورې همدا ډول پیښې سوې چې وروسته یې مسؤلیت د پاکستان طالبانو منلی وو او د پیسو تر ورکولو وروسته یې تښتول سوي کسان خوشي کړي وو. خدای نور ناصر, مشال راډیو, کوټه.
اور دن کو ورزو یو بل راپور تا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ناصرګند وسلوالو لخوا د سکولونو رنګولو لړۍ دوام لري. د راپورونو تر مخه تر دا مهال په یادو شو سیمو کې 15,000 د جنکو او لکانو سکولونه تباه شوې دي. په یو تازه پیښه کې د خیبر پختونخوا ټانک سیمې سره نږدې امخیلو کې د جنکو یو سکول کې 214 شوې دي. سیلاب محسود په نور تفصیل راکوي.
د سلورم پشپا د ټانک مرکزی پنډغولی نه د کتب په لوري د درویش کیلومیټرا په فاصله میشت کلی اما خیل په سیما فقیر آباد گرلز های سکول کښې پلا پسې دوی بمی چاودنې وشوې, خو د سکول عمارت ته څه زیان ونه رسېده. د کلی د اوسېدونکو او د پولیس د چارواکو د وینا په مطابق بمونه د سکول په ګوښو ګوښو برخو کښې شولی شوي وو چې کوم د شپې په اوکام 2 بجې وچاودېدل. د اما خیل کلی یو اوسېدونکی حاجی خورشید چودنو پلٹ سے پدا رنگ وجا گیا
ماخیل گر ہائی اسکول سے دھماکے وسی فورسن سے پولا کلو ٹین وال سے دھماکہ بل فورسن سے کم دھماکہ وسلا نقصان نقصان نہ اس وقت
پداغا حوالے سرا میں چھ دے ٹانگ پولیس انویسٹیگیشن سرکل آفیسر فرید اللہ خان سرا رابطہ وکڑا آگو ہاں دے پیشے پخلائی وکڑ لی اور دا یہاں زیادہ کڑا چھ پولیس پہ تفتیش لگیا دا ملزمان تا بات ضرور ورا سی جی
اسکول دا اماخیل چه فقیر آباد چه ایوی کمرے چه دا غوڑے وال ٹیم نی 16 کلو وال دغه چه مواد و او یو بلے کمرے چه دا 5 کلو ٹین وال ڈبائے ہو کوشش ضرور سوائے دا خو او کدے ویستو ورہ ڈیمیج نہ دور نہ سوائے ایف آئی آر درگ دام دے چه جکم دا پولیس 3-4 ایکسپلوز ہے اولان دے او 436 لان دے چه دے نقصان رسانی کوشش سوائے دا کیس رجسٹر دا مورا بیوی نتیجہ تا انشاءاللہ رسی جو
یادا دیوی چه پدغا سیمکشی دی جنکو پس کول کشی دی بمی چودنے دا اولینائی پیشا دا چه دکو میں پڑا یا چاہاں کا بولا کڑے ندا. سیلاب مسعود, مشال ریڈیو, بیرہ اسماعیل خان.
دی مشال مرکا دی مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
او دونکو اوس وخت راغلی دی د اونیزې خپرونې ستونزې او سرکار. په نننۍ خپرونه کې مې درته د قبایلي سیمونه د بې کوره شوو خلکو د ستونزو په اړه په کیمپونو کې دوی ته څه قسمه ستونزې دي او یخنۍ راغلې ده, دوی ته ګرمې جامې کمبلې نالندي ورکړې شوي. دا خپرونه تاسو یو ځل مخکې هم اورېدلې وه, راځئ چې ورته غوږ شو. ستونزې او سرکار. اوریدونکو, زه مجید بابر مو د مشال ریډیو اونیزې خبرونې ستونزې او سرکار کې هرکلی کوم. د پاکستان د قبایلي سیمو اولس دا مهال که یو خوا د وسلوالو طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو له امله در په در او کړې په سر دي او په کیمپونو کې د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره دي, نو بلخوا په دغو کیمپونو کې ورته د ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو سهولیت نشته او اوس چې یخنۍ راغله نو ورسره د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره هېڅ نشته. همدغه ستونزه زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده. زموږ همکار بیرجان د جلوزو د کټوالو کیم ته ورغلی دی او په دغه کیم کې د خیبر قبایلی سیمینار د بې کوره شوو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په خیبر اجنسۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک په جلوزه کیمپ کې هم یو شمېر ستونزې لري او د روان یخ موسم راتلو سره د دوی ستونزې نورې هم سیوا شوې دي. د دوی وینا ده چې د یخنۍ راتلو باوجود هم دوی ته ګرمې جامې، کمبلې او بسترې لا تر اوسه نه دي ملو. په دې خلا جلوزه کیمپ کې اوسیدونکو د باړې بې کوره شوي خلکو مشال لیډو ته د خپل ستونزو په هکله صدارنګ وویل.
اوس جمع د کمبلو له ضرورت ته، بخورو له ضرورت ته، لرګو له ضرورت ته، داسې نور ډېر شیونه دي چې د هغې لپاره ضرورت ته بالکل موږ لپاره ضرور دی چې تودې بسترې راولګي یا وسکټونه یا کمبلې یا خبره درو چې بیننونه یا ګرمې لاتي. نو دا یو شین د موږ لپاره نشته دی ونه راغلی دی ونه د موږ متاثرینو له اوله شوی دی. په دوه کوله کې نو موږ د دې وخت ته کوو چې دا موږ له روکي. نو بس د موږ د اپیل له انتظامیې له ګورنر صاحب له د غټولو له موږ د اپیل له چې د موږ د خبره درو کنه چې دا ماحول ښه کي او په موږ باندې راورخمیږي د مسلمان په حیثیت باندې یا د یو متاثرین په حیثیت باندې.
په کیمپ کې موجود یوې ماشومې هم مشال لیډو ته وویل چې په خپل سیمه کې به دوی لوبې کولی، خو وایي دلته کې نه د لوبو سیسونه شته او نه هغه پیژنګلو
خلک.
ټول ستونزو په حقله چې کله موږ د دغه بې کوره شوي خلکو انتظام کوونکي پی ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د مخنیوي لپاره صوبایي ادارې ویان عدنان خان نه پوښتنه وکړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د مامندو او باجوړ اجنسۍ بې کوره شوي د واپسې له وجې د دوی دغه سامانونه هغوی ته ورکړ او یو څو ورځو کې به دننه دوی ته دغه سامانونه ورکړی شي. دوی زیاتوي یادونه ولله چې دغه بې کوره شوي خلک غواړي چې دوی ته د مالکن ایجنسۍ د بې کوره شویو په شان حیثیت ورکړل شي. ولې د پی ډی ایم ای وینا ده چې د هغوی په رنګ دوی ته هر یو اسانتیا او سهولت په دغه کیمپ کې ورکړل کیږي.
د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو دغه ستونزه مې چې ورته د کډوالو په کیمپونو کې د یخنۍ نه د بچ کېدو سامانونه نه دي ورکړل شوي مې د قبایلي چارو لپاره د وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د قبایلي سیمې چې څومره بې کوره شوي خلک دا مهال په کیمپونو کې ژوند کوي هغوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. یخنۍ راغه او هغوی دا شکایتونه کوي چې هغوی ته د یخنۍ چې کوم سامان دی هغه نه ملاویږي، لکه کمبلې شوي یا ګرمې جامې شوي یا د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره. په دې اړه باندې د صوبایي چې کوم ډیزاستر مینجمنټ اتارټي دا وایي چې هغه مونږه هغه خلکو ته ورکړي دي چې کوم باجوړ ته یا د سیمو ته واپس ستانه شوي دي. نو دغه خلک هم داسې دي. په دې اړه باندې تاسو دغو شکایتونو ته څه جواب وایي او په دې اړه ستاسو سره یو ان ایچ سی آر یا بل چا سره رابطه شته؟
چې کوم کیمپونه دي اوس مین کیمپ جلوزی کې دی د خیبر پختونخوا د پی ڈی ایم ایس سره د هغې تعلق دی. زیات خلک د دغه کیمپونو نه واپس شوي دي. اوس څه تعداد داسې دی چې بله کې د خیبر د مومندو او د باجوړ کسان شته دی. زما هغې سره رابطه مې او ځینې شیونه را تاسو چې څنګه وویلې په دې کې کمی شته. تاسو که د تیرو درې کالو لیول ته وګورئ، کله سیلاب کله آی ڈی پیز مسلې، نو دا مسایل دومره زیات دي چې په ټول ملک کې د سیلاب یو دغه جوړ شوی او تیر دوه کالو کې کېدای شي کمزوری شته دی. ډونر زوم مساله چې ستړي شوي دي. نو د خلکو شکایت په خپل ځای ټیک دی. زما پی ڈی ایم ای سره هم رابطه وي او د هغې سره زما جوخت رابطه وي. مونږ چې دي څه شی هم اخیستی شو دی خپل آی ڈی پیز ته رسوو.
انجینر صاحب چې څنګه تاسو خبره وکړه چې جلوزی او بیا د کورمې نه چې کوم بې کوره شوي دي او د ورګزونه او د باجوړ نه مومندو نه، د هغوی یوه دا خبره چې د یخنۍ نه د بچاو سامان نشته، بله دا خبره کوي چې دوی ته کوم د خوراکي توکي ورکل کیږي هغه معیار نه کم دي، د هغې معیار دومره ښه نه دی.
زه به انشاءالله چې کوم کم دی متعلق تاسو د معیار خبر او کړه د دې وزره د ایف ای ایم ځنی کمپونه د ایف ای ایم سره دی کم چې بکورم کی او کم چې ورغو کی دنه دی هغه تعلق د ایف ای ایم سره دی هغه د کم زمونږ فاټا ډیزاستر مینیجمنت دی هغه سره تعلق ساتي او سره وزره د دې ټول شکایتو خبره مکمه او د دې د حل طریقې چې هر څه شي کیږي نو پای وسې ډیر کینو ما د وکړي انټرېسټډ ما د چې مونږه ریسنتلی پرون نه د باجول کم کورونه چې خلکو تباشي لاغي ابتدا خپل لاغي تم څلور څلور لکه روپو سٹارټ واخیستل.
انجینر صاحب تاسو خبره وکا چې اوس د قبایلی سیمو نه کم به کور شي خلک دي د هغوی د مرستو لپاره نړیوالې کم مرستندوی ادارې وي هغوی هغه دلچسپي ختمه شوې ده نو د دې نستاسو سم مراد دی آیا دغه خلکو ته چې کمی پیسې په کار دي هغه اوس حکومت سره نشته؟
د حکومت خپل ذمہواریا نشته دی او هغه په طریقه باندې مونږ چې هر څه بوجي هغه به مونږ برداشت کوو خو هغه وخت کې لکه ټوله دنیا کې ډیزاسټر داسې زیات شو لکه کله سونامی راشي کله بل شی راشي نو د ډونر توجه بل طرف تم شي بل دلته مسلسل سیلابونو او آی ڈی پیز دومره ډیزاسټر جوړ کړی وو چې هغه د یو حکومت کنټرولولو لکه چې بار نړیواله دنیا ته سړی اپیل کوي د هغې وجه همدا دی چې خپل کنټرولولی نشي. اوس الحمدلله زمونږ خیبر پختونخوا حکومت زمونږ فاټا سیکریټ دا توان لري چې دا شینه انشاءالله به ښه شان به کنټرول شي.
د قبایلي سیمو دغه بې کوره شوي خلک یو دا ګیله کوي چې دوی ته په کیمپونو کې صحیح سهولیات نشته نو تاسو هغوی ته څه زیری ورکوئ چې په قبایلي سیمو کې دغه عملیات به ختم شي او دوی به خپلو کورونو ته کله لاړ شي؟
د سیده جی چې ضرورت د مومند او باجوړ مثال والا ما انت په مومند کې دنه کیمپونه جوړ کړی او د هغه کیمپونه اوس ټول خالی شوی دي خلک خپل کورونه ته تللي دي. د اورګزی ایجنسی چې کوم آی ڈی پی زو ډیر کم تعداد کې وپاتې ګني نور دننه تللي دي. دا چې د کورم ایجنسی چې کوم آی ڈی پی کیمپ هغه په کورم کې دننه او هغه ځای کې خلکو ته متاثرینو ته کوم سہولیات ورکړي یا کم یا زیات دا دې نه پس دا هغه دې زمونږ حجی منیر اورګزی د پارلماني مشرم دی دا غي او د ساجد حسین په کوششونو باندې هلته یو امن معاهده وشوله او د خلکو تاوانونه چې شوي هغوی ته پیسې ورکول هم شروع کړو. نو زه دای نه ما چې خلک واپس کیمپونو نه روان دي خپل ځایونو ته ځي. اوس په خیبر کې مسله شته دی خیبر خلک ټول جنوبي کیمپ کې دي دا غي احتجاج هم کوي هغې ته هغه سې سهولیات نشته څنګه چې اول کې خلکو ته وو. اوس زمونږ دا کوشش دی د هغې کوم ایم این اے دی حمیدالله جان افریدي مونږ ټول په یو پیج باندې مونږ دا کوشش کوو چې هغې ته هم هغه سې سهولیات ورکړي چې څنګه سهولیات سوات یا د بل ځای د آی ڈی پی سره وو.
دغه خلک کله خپلو کورونو ته واپس لاړ شي نو یو هغه خو هغه پیسې چې د دوی د کورونو د ړنګېدو په سبب دوی ته ملاویږي د ډېرو خلکو مالونه او فصلونه هم تباه شوي دي نو د هغې دپاره سهلې ځلې روانې دي.
داسې نه دي چې ما تاسو ته اول کې ویلي د دې دپاره یو جامع سروې شوې ده. اول کې د کورونو ده اوس باجوړ کورمې د میچور شو هغې ته پیسې ملاویدل به د سبا نه شروع شي. دېنه پس د مومندو سروې کمپلیټ شوې ده هغه تقریبا 9000 کورونه داسې دي چې فولی او پارشي دي ډیمیج شوي دي. نیکسټ به هغې ته پیسې ملاویږي انشاءالله. د دې سره سره د خیبر او د اورګزو سروې کو چې کوم کورونو ته کوم ځایونو ته نقصان د غیر رسیدلې دی چې هغه خلکو ته پیسې ویلو شي. نو یو وخت هم چې څوک کله شوي نه دي مشکلات ډېر دي خو د هغې چې څومره کېدی شي په هغه لیوله پورې موږ لګیایي منډه کوو.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږوي ضرور راورسوي چې موږ یې د سرکار غوږونو ته ورسوو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله مو مل او ستونزې مو حل.
مشال ریڈیو ته پدې نمبر اس ایم اس کولی شئ
0332 533 3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092 332 533 331.
او اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. حزیب شاهید د سټوډیو ته راغلی دا چې د خبرونو لنډیز ته وورو.
د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیت آنن په کابل کې له افغان چارواکو سره لیده کاته پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسوال او د پوځ په کاروان برید کړی چې پکې یو سرتیری وژل شوی او نور ژوبل دي. پیښور په ډبیره کې بېګا شپه د پولیسو او وسوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختې ده. د بلوچستان په تربت سیمه کې هم د ماین چاودنې کې 2 سرتیری وژل شوي دي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان له پښین سیمې څخه د یوې غیر سرکاري ادارې شپه کارکونکي تخته شوي دي. ایران د امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې د جاسوسۍ الوتکې ډرون د بیرته ورکولو په اړه وه. د بلجیم چارواکي وایي د مشرقي ښار لیګي مرکزي څلور لارې کې یو کس د لاسي بمونو او ډزو کې خپل ځان سره څلور کسان وژلي او 15 ویای ژوبل کړي دي. او د مصر د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو نن روان دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د حسیب شهید نوریدو اوس فخر غلې دی د مشال ترنا لاندې د بحث کوربوي عبدالحی کاکړ چې هم دا اوس را سره په سټوډیو کې موجود دی. هغه به درته موضوع درو پیژني. مایک حق ته حواله کوم.
ډیر ډیر مننه مجید بابر. درنو اوریدونکو د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د نومبر پر 16مه د نیټو په بمبار کې د 24 پاکستانی عسکرو د وژنې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې اوس داسې مقام ته رسیدلي چې پاکستان د شاوخوا لس کالو ملګرتیا ته له سره کتنه کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سفیرانو دوا ورځنې غونډه چې پرون پایته ورسېده سفارشتنه کوي چې پاکستان د نیټو امریکا سره د سامان پر سپلای او نورو تړلو چارو لسره خبرې اترې وکړي. د پاکستان چارواکي وایي د دې هیواد او امریکا ترمنځ د ترګرۍ په ځل جګړې کې ټول ژمنې او تړونونه زبانی وي چې اوس لیکنې باندې تاړتیا لري. د دواړو هیوادونو دا ډول اړیکې ځینې پښتنې زشوي. د نن د مشال تران لاندې بحث کې هم د دې پښتنو جواب لټو. په پېښور کې خبريال اقبال خټک سي په دا چارو باندې نظر لري. د پاکستان او امریکا او په ترګري په جګړه باندې او هم په پېښور کې د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بمو د بحث میلمانه وي. زه دواړو میلمانو ته شراغ لاستوایم. اقبال خټک صاحب، لکه څنګه چې تاسو واوریدل یا تاسو وینئ، په پاکستان کې د امریکا سره پر اړیکو باندې لسره د غور کولو خبره کېږي. لس کال تیر سو، ستاسو په خیال باندې یو ریاست، یو مملکت چې په دې نړۍ کې وجود لري، داغه د پاره لس کاله په زبانی خبرو اترو تیرول او اوس دا خیال راتلل، آیا څومره تاوان رسوي یا تاوان رسولی دی؟
مننه ککر صاحب. ما په خیال کې دغه د خدای پاک شکر دی چې لس کاله بعد پته ولګېده او دا غیر د پاره هم باید چې موږ په پاکستان کې د آزاد میډیا شکریا ادا کړو، ولې چې هغې مخته داسې خبرې اوس راولي بحث لپاره چې مخکې په هغې باندې غږېدل بالکل ناممکنه وه او بلکې اجازت هم نه. اوس دغه شوینه مختلف روان دي او زم دا لا ډېرې وړې خبرې دي او دینه ډېرې غټه غټه خبرې لا مختلف غلي نه دي چې دلته کې د پاکستان ریاست او د پاکستان حکومت په تیر وختو کې په کم حساب سره د دغه هواد کاروبار چلولو د نور د نړۍ نور هوادونو سره. لیکن بیا هم زه ګړم چې زمونږ دغه رویه په دې ښه نه ده چې کچر مون بیماران شول نو یا سره پیخ او شنو بیا چې ځان ته قتل شروع کوم. باید چې سره او بیا حکومتونه او ریاستونه خو د 50 کالو د 60 کالو مخکې سوچ کوي، نو دغه سوچ او دغه فکر باید چې پاکستان کې هم ریاست سره هم وي حکومت سره هم وي. اوس کما دغه د پاکستان حکومت دغه فیصله چې هغه خپل بهرنی خارجی پالیسی باندې نظر غورځي او پغې کې بدلون غواړي که ضرورت پیښ شي نو ما خیال کې دغه د یو خاص واقع سره تړل کېږي او زه فکر لرم چې دغه خاص پیخه سره چې کوم دغه ټول دغه تړل شوی دی به یو مدې یو څه وخت پس به خلکو نه هیر شي او بیا به هماغه شان کې کاروبار شروع کړي چې مخکې
دغه هیواد کې کیدو. خو اقبال خټک صاحب یعنی ستاسو په خیال باندې نن پاکستان لنن ځخه لس کال وړاندې چې د ترګری په ځد جګړه پیل شي د پاکستان سره آپشن یا لارې ډېری کم دي. جنرال مشرف په حکومت کې نن لس کال وروسته یعنی هغه وخت دوی دا ویل د پاکستان د فوج مشر چې له موږ سره لار نه و موږ مجبورن بل امریکا سره ملګری وو. لس کال وروسته ستاسو په خیال باندې د پاکستان مجبوری اوس ختم سوی دی چې د دومره جاریانه رویه ساتي کنه نور ډیر پتنګ راغلی دی او بل لار سره ستنه نوره.
ما په خیال کې دا کومه پیخه په موندو کې شوه دا تیر میاشت دغه کافی نقصان رسول دی د دوړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته او دغه کې د ښکاری چې نیټو نا غټه غلطی شوه دا ما غلط معلومات او تور کړی شوه دي او دا سلرویش فوجانو وجل پاکستان د پسختہ سره رسیدا او دا ویل چې اوس بالکل لکاوي چې پوزیتا خبره راغلې ده. زما په خیال کې داسې خبره هم نه ده په دغه شانتي جنگونو کې دغه شانتي پیښې را راغلی دی مخکې هم او زما خیال دی چې دا به مخته هم کېږي ولې چې په جنگونو کې دغه شان دی غلطې د هر یو فوج نه کېږي او که د پاکستان دی او که د امریکې دی او که د افغانستان دی.
زما پوښتنه دا وه اقبال خټک، زما پوښتنه دا ده چې نن لس کاله تقریبا پوره کېږي، لس کاله نه کاله څومره وخت کېږي، آیا پاکستان پخوا چې که امریکا ته انکار کړی وای په دې جګړه کې د نور ګډېدو هم دوی وای چې مو سره بل لار نه و، خو نن لس کال وروسته آیا پاکستان ځان ته اوس دومره سپیس دومره ځای پیدا کړی دی چې کده انکار وکړي نو دا د ده لپاره امکان لري چې د خپل ځان ژوندۍ په هر لحاظ باندې پاته وساتي؟
دا په خیال کې دا وینا کول چې لس کال مخکې دغه انکار ناممکنه هو زه دغه خبرې منلو ته تیار نیم. سدسې لار راغلې شوه چې په هغې کې پاکستان د خپل ځان هم خیال ساتلی وی او د دوستانو هم، خو لکه څنګه پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف امریکې ته یا نورو هیوادونو ته خپل مرستې اعلان کړې او بغیر د صحیح حساب کتاب نه دغه مرسته جاری وه، سو دغه زما په نظر کې باید چې داسې نه وي او باید چې دا شینه سناسه په کاغذ باندې وي او دغه صورت حال به زما په خیال کې کچره دغه په کاغذ باندې لیکل شوی وي نو دواړه هیوادونه به دوره مخته نه وتري نن چې څومره مونږ چې دوه مخته لاړل د خپل تعلقاتو په حوالې سره د کوم سیاسي فوجي او سفارتي تعلقات دی او دغه وخت کې مونږ وینو انتهایي خراب دي، انتهایي پر لاندې دغه درجه باندې دي. سو که دغه لس کاله مخکې مونږ دغه شیانو په کاغذ کې لیکلي وي او امریکې ته هم پته وي او پاکستان ته هم پته وي چې دوی تر کومه پورې تللی شي، نو زه ګڼم چې دغه تعلقات به نن دغه شانتې خراب نه وي او دغه تعلقات خرابېدو وجه هم ماته داسې ښکاري چې څه لار ګودر پته نه لګېدم څه د حد پته نه لګېدم او هغې دې ته تعلقات راوستل چې زما په خیال کې
نه بد امریکې په ګټه یو نه بد پاکستان په ګټه. خو دا چې بیا به وروسته ځمه د ایاز وزیر صاحب ته به وروسته ورځمه، خو تر دې لمخه یو دا پوښتنه کنه چې لکه څنګه تاسو وایسته چې جنرال مشرف په وختو کې زبانی کلامي او دا ټولې خبرې له امریکا سره یا له نیټو سره یا له نورو اتحادي ملګرو سره به کېدلې منل کېدلې، خو په 2008 کې په پاکستان کې جمهوریت حکومت راځي نو ستاسو په خیال باندې د پاکستان خارجه پالیسی هم د جنرال مشرف شون کې د فوج مسرو له فوج سره پاتې سو کنه جمهوریت حکومت کې دا توان او قوت او طاقت چې هغه ور سره په هر شکل کې په لیکلې باندې کې دا هرڅه کړی وای؟
زه فکر لرم چې زمونږ جمهوري حکومتونه هم دغه کوشش نه دی کړی چې د پاکستان خارجه پالیسی په خپل لاس کې واخلي. او د دوه کال دوه زره اتم کې چې کله دلته کې یو جمهوري حکومت راغله او اوس هم په دغه هیواد کې حکومت کوي، هغې هغه کوششونه کو چې باید چې کم کوشش شوی وي، یعنی د پاکستان خارجه پالیسی حوالې سره هغه شروع کې دغه غونډه دی کړې وې، لکه چې نن پرون په اسلام آباد کې ختمه شوه. او دوی د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت چې کم کار دی، کم روزګار دی، د هغې باندې نظر غورځولې وې. او پاکستان کې نن هم دا ویل کېږي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دومره په خارجه پالیسی کې غږېدل نشته څومره د پاکستان فوج په لاس کې یا هغوی د پاکستان خارجه پالیسی چلوي. سو دغه کمزوري د سیاسي حکومتونو مخکې هم پاتې شوې ده، او زه وینم چې اوس هم د موجوده حکومت هم په دغې حوالې سره
کمزور پاتې شوی. سمه ده اقبال خټک صاحب، از وزیر صاحب را سره د ټلیفون په لاندې. از وزیر صاحب هرکلی کوم، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان کې د امریکا او د پاکستان اړیکې په خرابېدو دي، پاکستان له سره د کتنې هڅې کوي چې د تعلقاتو ته له سره کتنه وکړي. لکه ما چې مخکې اقبال خټک څخه پوښتنه وکړه چې آیا لس کال وروسته، یا مطلب لس کال تقریبا پوره کیږي، آیا نن پاکستان په داسې مقام باندې ولاړ دی چې کدا امریکا ته جارحانه رویه ورخپل کی نو د ځان د پاره دومره سپیس لري چې ځان په یو شکل نه شکل کی یا تر فشار بهر وساتي یا ځان ډیر ژوندۍ وساتي؟ یعنی پاکستان اوس دې مقام ته رسیدلی دی چې پر ځان باندې د پریشر د لری کولو د پاره یو قوت صلاحیت لري؟
مانا تپوس که
او آیا از وزیر سیب تاسو سخدا پشتاند
شا دیره مانانا دا خو که کرسه با پکارو چی پاکستان لسکا لمخ که دا فیصله کرده وی خواتوی چی دیر آید درست آید نو فیصله دا نده که و نیج ده امریکی سره مش بلکل هر ساڑی که ختمه و ده امریکی سره تعلقات دیر مهم دی، د هر هیواد سره مهم دی، د امریکای سره مهم دی، د هغه ختمول مناسب نه دی. او نه پاکستان زرم چې دسه ګامونه اخلي چا دی بالکل ختم کی، خو او دا به ضرور کی چې اوس به اولنۍ توجه خپل مفادات ور کوي، خپل انټرست وګوري، نو بیا به د امریکای ګوري. ځکه هغه دوه درې وجوهات لري. یو وجه خو هم دغه د ناتو حمله و چې وشوه، او دویم حمله څنګه چې په امریکا کې د صدر صاحب د الیکشن راتلو ورځې رالنډېږي، دارنګ زموږ په ملک کې هم کال بعد به الیکشن وي، نو که حکومت اوس د خلکو د خوښې په لاره لا ګامونه وانخلي، نو په آینده الیکشن کې خو هېڅ امکان نه لري چې پیپل پارټي بیا څه الیکشن کې ګټه وکړي. خو که په دې واره لږ یو څه ګامونه واخیستل، نو شاید چې څلک ډیره ریکوري وکړي، کنیا سم حالات ډیر ښه نه دي، ډیره ګټه به بیا هم ونه کړي کار ته ګامونه دوی واخلي.
یعنی ستاسو په خیال باندې، لکه څنګه چې ما پوښتنه وکړه چې پاکستان کله سره کتنه کوي، نو پاکستان کومو چیزونو کې، لکه دوی یاد کړی دی د نیټو د سپلای خبره ده، یا د افغان ریفیوجیز مسله ده چې هغه د بیرته تلاړ سي، او داسې نورې ورسره تړلې خبرې دي، آیا پاکستان یا امریکا دې ته تیارولای سي چې هغه هر څه په لیکلې بڼه کې وسروکي او د دې په پاکستان ته بیا ګټه رسي؟ یعنی ګټه به څه رسي؟
ګوره ګټه خو دارنګ رسي کا د حکومت ما غوړتوي چې باید چې اول د ګامونه اخستي وي، ځکه چې پارلمان دوه واره کړه دا دونه پاس کړل چې د امریکا سره یا د افغانستان په اړه کې زمونږ پالیسی ده، دا باید چې موږ د دې قراردادو په رڼا کې د دې حل راوباسو. نو که په هغه باندې مخکې تللي وای، نو د امریکې سره به روابط هم نه وای دومره کړکېچن شوي، او امریکې به هم زموږ د خواهشاتو خیال کړی وای. اوس هم هغه ځای د منځه نه دی وتی، خو که دوی دواړه د افغانانو د عوام او د پاکستانیانو د قبایلو سیمې د عوام د خواهشاتو خیال وساتي، نو د دې مسلې حل په سیاسي توګه وتی شي. خو که فیصله دوی د توپک یا د خپل ناپویا
لکه څنګه تر اوسه پر دوی کول دا هوی چارواکو په مشوره کوي نو بیا ګمان کوم چې شاید خراب هو بدینه نور زیات نشي خو بدینه خکه دوی امکان به هم بیا ونه لري.
خو یا وزیر صاحب اقبال خټک ته لدی ورسته زمو خو یو پښتنه دا چې پاکستان کله د لیکلې باندې د موایدې یا هر څه د لیکلې باندې کې د کولو خبره کوي خو کومه ځله د پاکستان تاریخ ته لاړ سو پاکستان دوی درې داسې موایدې کړي دي د شوروي اتحاد پر ضد لکه سیټو سنتو یا بغداد پکت ولی د ټولو کې پاکستان د هر څه په یو موایدې په باندې کې یو غټ غټ اتحادو تر ننوتې دي یا په لیکلې باندې کې ډېر څه کړي دي خو اغه هم د پاکستان د خارجه پالیسی په ډیری چیزونو کې فیلیر یا ناکامی ښکاری نو ساج په خیال باندې په لیکلې باندې کې داسې فیصله کول آیا بیا به ګټه ولري د پاکستان ولست د کم خلک ستاسو یادوي
ګورګه وخت مونږ وګورو نو هغه وخت هم زمونږ ملک یو ډیکټیټر و ایوب خان هغه د امریکا سره نزدېکت وکړ نہ صرف سینٹو سینٹو تلاڑ بلکہ پہ بڑا بیر کے بے سور کا داغ نہ زموجا یو ٹو جہاز پہ ماسکو کے اوور زیادہ آو پہ پیخور باندھے سوویت یونین سرا کا رہتا اکڑا چاہ اول با مردا جائے بولو داور ہم چھ تو پاکستان کے چکی جی پہ 9/11 کے داغوی فیصلہ ہم دے پاکستان جو ڈکٹیٹر مشرف چھ اس دم ملک نہ تختیدلے دے باہر جون تے روی کافی فیصلے کڑی وی نوز بدیم بخپل ملک ناست وو نو او سیولی حکومت تے سیولی حکومت باید چدا گمونا مخ کیا خستی وی او دے امریکی سرا چی چم رستا چم کمک کونے دے آدے پسرا غارما بخکارا پا ڈاگر آخلی اگا پا غلا پا پتا وہ لکی دارنگی چی کوی لکا ڈکٹیٹرانو وکڑل یا بغیر با لکل وی شدا خو لکا غلا چی کوی امریکی سرا موز کمک کو پا لکلو کے کو پا شکارا ورزی کو خو چې عوامو
یعنی ستاسو په خیال باندې چې د پاکستان خارجه پالیسی کسبیلین یا منتخب حکومت ته لفوج زاله یا استخباراتي ادارو زرا واخلي نو هغه به ډیره بالغ نظر میچور او د خلکو د ولس او د ریاست په ګټه او د نورو نړیوالو په ګټه وي
دا بالکل وی خود فوج د نورو ادارې نه د خارجه پالیسی ټوټل ډیسکنیکټ دا ناممکن دا خارجہ پالیسی دے ملک دا اندرونی پالیسی پا بنیاد بند جوڑی جی دے ہر یا ادارے کنٹریبیوشن پہ کیوی خو آو غور رول یا دا دے طول نا چیتر جمع کی پاغا پالیسی جوڑا ول دا دے خارجہ دفتر کار بھائی
سامد آیاز وزیر صاحب تاسو پا لائن ہو سی اقبال خٹک صاحب لکت سنگ چی تاسو یا خپل دا پاکستان چارواکی اس منی چی لس کال بید چی لک لوست بید چی زبانی کلامی ہر چا کیدل پا پاکستان کی کدا غلطی چرته منتخب حکومت وکی او لکه اوس دا څو کال چې دی کنه نو په پاکستان کې د میډیا یو شور شرابه جوړ سی او پاغو وغدی خو اوس چوچون کې دا د پاکستان د فوج یو مشر کړی دی او د فوج په اړه باندې ولکه بارني پالیسی جوړ شي په پاکستان کې مقابلتن هغه سی شور شرابه نه جوړ شي څوک کوشن کې څوک تو سوال لاندې راولي چې اخر ولی تاسو مطلب یو ریاست ستا ولستا ادارې ستا منتخب حکومتونه ستا بیا هم تاسو لیک لوست اټس زبانی کلامي له خلکو سره د ریاست د فیصله کوي او اټس دغه نسته پکې
ګوري دا خو ډیره واضح خبره هم ده په غریب خپل زور چلول شي په ځان غټ طاقتور قوت باندې زور چلول ګران دي هم دا پاکستان کې هم کېږي او د دنیا په نورو هیوادونو کې هم کېږي خدا دې چې ما په خیال کې اوس شیونه چې دي د پاکستان کې د آزاد تلویزیون راتلو نه پس پاکستان کې داسې خبرې کیږي چې مخکې دغه سوچ کول ګرانه وه او اوس په فوج باندې هم گزارنه کیږي او په سیاسي مشرانو باندې هم او سیاسي ګوندونو باندې هم او یو طرف ته ما په خیال کې د نظام کې دې شي داسې یو طرف ته خوالي طرف ته روان شي او اوس رښتیا پټول ګران دي او اوس د میډیا نه رښتیا پټول هم ګران دي او بل دا چې خلکو ته دروغ ویل هم ګران دي ولې چې اوس په پاکستان کې چې یو خ واحد شی کزه ګورم هغه د میډیا مخته راتګ دي او ډېر سخت سوالونه کوي او نن چې په پاکستان کې پا
په فوج باندې هم سوالونه پورته کیږي، په هغه قوتونو باندې، په هغه اشترو باندې چې پخوا هغه باره کې په زړه کې هم خبره کول ګران وو.
ایا وزیر صاحب ستاسو د پاره، یعنی ځکه تاسو کیریر ډیپلوماټ پاتې شوی یی، د هر څه مو لوستې دي، لیدلیم دي، کړیم دي، یعنی دا څومره ستاسو د پاره په شخصي کیپاسټی کې څومره شاکینګ ده چې یو ریاست د لس کال په دې دومره لو جګړه کې ملګری وي او هغه د هیڅ لیک نه یی، هیڅ زبانی کلامی د هر څه یی، نو تاسو ته څنګه ښکاری به ست یو کیریر ډیپلوماټ؟
نو دا خو باید چې نو شي، خو ګوره که د دنیا تاریخ وګوره نو ډیکټیټران چې تیر شوي دي یا مطلق العنان حکومتونه چې دي، خو سویلین خو په ډیکټیټر نه زیات نوم به نه اخلو، ته په پیژې کوم طرف ته ما اشاره ده، یا دنیا پیژې به هغوی داسې فیصلې کوي چې هغه په لیکلو کې نه وي، ځکه چې هغه ټول اختیارات مالک وي. اوس لکه زموږ مشرف جرنیل چې واخلې، د فوج هم مشر وو او حکومت هم په لاس کې وو، نو د یو سړي د خپلې خبره چلے دا هغه د خپلې خبره حکم و قانون و چا مخه نه لرله، ځکه چې چا به څه وي هغه به د منځه لری کاو، نو خلک مجبور و، خوښه نه وه خو د مجبورۍ به هغه خبرې برداشت کولې. که نه وي چې اوس د هغه ته خلاص شوي دي، وګوره د میډیا، د پالیټیشین، د نور خلک دا په مشرف سے څه نه وایي، نو خو بالکل نه وشوي. یو رنګا د اردو ټکه فلته راغی، یو رنګ په ملک ګټن غوندې وو په هر لحاظ، ګټن اوس ورک شوی دی. نو خلک ویلې شي اقبال خټک صاحب صحیح خبره وکړه، خلک خبرې اوس کوي ښکاره، مخکې د دې چا جرات نه شو کولی، نو مخکې بد شوي دي، باید چې آینده غلط کارونه شي. د امریکې یا د برتانیا یا د یورپ سره موږ دوستی غواړو، بالکل غواړو، خو په ښکارا، په ډاګه، په رڼا ورځ پټه پغلا دوستی نه ورسره کوو او نه د دوی نه زموږ په ګټه کې ده.
یعنی ایاز وزیر صاحب د لسو کلو د دغې پالیسي چې کومه په وارن ټیرر کې د تر اغریز جګړه کې ساتل شوې وه، د هغه قیمت د پاکستان ډېر زره کسان ووژل سو، 15,000 سکیورټي فورسز امنیتي ځواکونه دي، 15,000 کسانو په نیغ په نیغه د یو دغه ښکار سوی دی، د یو ډول د ناکامی خارجه پالیسۍ په شکل کې د دې به خلک به د چا ګریوان نیسي او څوک به دا نیسي او دوی ته به انصاف څوک ورکړي؟
که په دې زموږ په دې هیواد کې د قانون زور وای چې اوس د بدقسمتۍ نه نشته، نو دا لاس باید چې د جنرال مشرف ګریوان ته واچیږي، چې هغه نه صرف دا چې د آئین نه خلاف ورزي کړې وه، عاشق نمبر 6 چې دی هغه د غدارۍ قانون دی د پاکستان په آئین کې، چې هغه یو منتخب حکومت لري، خو د هغه نه علاوه د وارن ټیرر کې چې څومره نقصانونه کړي دي، قبایلي منطقه کې چې څومره خلک مړه شول، د څومره خلکو کورونه ړنګ شول، څومره خلک بې درکه آی ډی پیز ناستي، دی خو نه ناستې په لندن کې مزې اخلي، خوندونه اخلي، قبایل دې وګوري هغوی غریبانو په څه حال ژوند تېرېږي، ټول پاکستان دوزخ ته ور مخامخ کړی دی. نو د دې ټولو ګریوان تش د مشرف ته باید چاره ونیول شي او د سپریم کورټ سره مخامخ کړی شي چې دا ټول خلک د چا په درناوی وي.
خو ایاز وزیر صاحب، یو فرد شاته خو ادارې یا انسټیټیوشنز ولاړې دي، هغه په سویلین حکومت په شکل کېم دي، هغه د فوج په شکل کېم دي، ډېر زیات پولیټیکل پارټیانې یا سیاسي پارټیانې شاته ولاړې دي، نو تاسو یو فرد دې زموږه غني کنه د شاته څومره غټ قوتونه، طاقتونه د ادارو په شکل کې وو، هغه هم په کار دی احتساب وسی کنه؟
زمم چې په دې د لکه څنګه په خوا د حمود الرحمن کمیشن جوړ شو چې ایست پاکستان مشرقی پاکستان نه زموږ نه بیل شو، خو دا هغه رپورټ هم رڼا ته را نغی، د بدقسمتۍ نه د هندوستان په لاره راغی. نو دارنګ د یو کمیشن جوړ شي اوس ډیر وشو پاکستان کې موږ ډیر غلې وکړي کله د انډیا سره د جنگ خبر غلا کو پټې کو کله کارگل پټ کو کله ابټ آباد انسیڈنٹ پټ کو کله مہران کراچی پټ کو یا بلوچستان کې خلکو مړول پټ کو یا په قبائلی سیما کې خلکو مړول پټ کو دا اوس نور نه پټیږي باید چې رښتیا سره ووایو کمیشن جوړ کړی شي هغه دې په ژوره طریقہ دې ته وګوري چې هر څوک په کې لاس کا کړ دي هغه ته دې سزا ملاو شي او دا معاملات به د هغې نه بعد سمیږي که نه وي همدغسې به ګډې وډې روانې
سمه ده. ایاز وزیر صاحب تاسو د ټلیفون په لاین اوسه اقبال خټک صاحب لکه څنګه چې ایاز وزیر صاحب وې آیا لکه ایاز وزیر صاحب او داسې ډېر د پاکستان چې کوم لیکوالان پوهان دي د دوی چې کوم لیکنې واورو په ټي وي اورو وایو په پاکستان کې دا یو احساس راغلی دی چې په کار دی د دې ټولو احتساب وسی د نن د خارجه پالیسۍ سره تیر لس کال وساتل سو خو کبل خو وګورو کوم سیاسي ګوندونه په کار دی چې په نورو هیوادونو کې هغه دغه سوال راپورته کوي دغه احتساب کوي خو نن ورځ د پاکستان څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ډیر خاموش دي په دې خارجه پالیسۍ کې د ناکامۍ یا د ناکامۍ د امکان په توګه باندې په حواله باندې ولې سیاسي ګوندونه دومره خاموش دي چې هغه د خلکو د جذبات او خواهشاتو په الټیمیټلی یا په حتمی شکل کې بیا څرګندونه کوي
خو ما په خیال کې د خپل مجبورۍ د وجه باندې شيخه کېده څه د تیر وختونو چې کوم یره ده هغه هم لا ډېرو خلکو په زړونو کې ده او څه خپله مونږ زموږ کردار داسې دی چې صفاح خبره کول ما ته پاره ډېره ګرانه شي ولې چې سبا بیا زما کوم مفادات چې ذاتي یا نور داسې خپل خاندان حواله سره یا د ګوند حواله سره هغې ته نقصان رسي دغه د ایاز وزیر صاحب خبره چې اوس باید چې مونږ نور د خلکو نه سپټ نه کړو باید چې نور مونږ خلکو سره دروغ ونه وایو مونږ ته چې کوم نقصان را رسېدلی دی تر اوسه پورې هغې بنیادي وجه زه همدغه ګڼم چې مونږ ته تیرو شپېتو کالونه چې د خلکو نشوینه پټول په تیاره کې مو د نورو هیوادونو سره او خلکو سره مو کاروبار کولو او خپل هیواد خلکو ته مویست خودل او دویم دا چې مونږ د تیرو شپېتو کالونه دروغ وایو تر اوسه پورې دغه رښتیا هم مختارانل چې ولې مونږ د پاکستان یو لاس ځان نه جدا کړو د دې وجوهات سو هغه رپورټ ولې مخته نه راځي هغه شینه ولې مخته نه راځي نن تاسو وګورئ په پرون په پېښور های کورټ کې د خیبر پختونخوا پولیس مشر دا وایي چې ما سره ایماندار پولیس افسران نشته چې زیرا ولا مزه ولا ګومه سو صورت حال زمونږ دغه د دوو وجوهاتو د وجې ډیر زیات خراب شوه دی زمونږ عدالتونو باندې خلکو ادبار ختم شوه دی اوس کوشش روان دي چې دغه ادبار دوباره بحال شي زمونږ پولیس ډیر بدنامه دي سو دغه رښتیا ویل کچره شروع شي او خلکو ته خودل شروع شي نو ما خیال کې غلط فیصله بنه کیږي او قوم په اعتماد کې غوښتل ضروری دي ولې چې کله کله سخت فیصله که هم وشي نو باید چې قوم ولس چې دی په اعتماد کې واخلي نو هغه فیصله بوره د لاسه وي او که غلطي هم وي نو کېدای شي چې نقصان دومره
سمه ده. ایاز وزیر صاحب اخیری پوښتنه کوم چې تاسو څه ګورئ د پاکستان او د امریکا چې کومې اړیکې دي پاکستان له سره کتنه کوي تاسو آیا داسې وینئ چې په راتلونکي کې داسې د امریکا او د پاکستان په داسې بنیادو باندې اړیکې بیا رغېدلی شي چې هغه د ټول یعنی د امریکا د پاکستان د افغانستان د دې ټولو په ګټه باندې وي داسې ټرمز اینډ کنډیشن مخې ته راتلی شي یو منټ وخت لرو
بالکل رات لئی شی زپد کې څه مشکلات نه وینم خو په دې کې به څه امریکا خپل هدف کې بدلون راوړي څه به پاکستان په هدف کې بدلون راځي یو بل انډرسټینډینګ به کوي پولیټیکلی بیا څه ملګرتیا کولای شو خو په دې جنگ کې به باید چې دواړه هیوادونو بیا د سره غور وکړي چې دا مزید جنگ کوونه دي که د دې سیاسي حل راشتونه دي
یعنی ستاسو په خیال باندې په کومو بنیادو باندې یعنی کومې کومې نقطې دي چې هغه پکې شاملېدلای شي
نقطه دا دی چې د ټوپک د جهاز په ذریعہ دا جنگ ډیر وشو نور پتی نه حل کیږي
دا به په سیاسي توګه دا به د طالب سره خبرې کول غواړي. افغاني حکومت او طالب حکومت سره طالب د سره تریل دي چې خپلې خبرې وکړي. په هر څه فیصله دوی وکړه، هغه د امریکا ومني، پاکستان دی ومني، بس خبره خلاصه ده.
سمه ده، ډېره ډېره مننه ایاز وزیر صاحب او اقبال خټک صاحب، ستاسو د دواړو د مشال تورن لاندې بحث کې برخه اخیستل. تاسو ته ښه وخت غواړو، ډېره مننه. اوریدونکو، تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدئ چې د پاکستان او د امریکا په اړیکو باندې وو. پاکستان هڅه کوي چې له سره دې ته کتنه وکړي. بحث په دې ځای باندې پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.